پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله اوس له هغه څه زیاته راپور شوې چې تېره ورځ یادونه شوې وه. یو شمیر اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د کرونا وبا د کنټرول لپاره لګول شوي بندیزونه نرم کړي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار وار کړو، په مکړې خبرونو ته نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. له اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوي کمیسیون غړو نن په ارکې د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي دلیل لوري قامه شوې دعوه رد کړه. تمه ده چې نن د قرغزستان په پلازمېنه بشکه کې په زرګونو کسان د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شوو تعدیلاتو په وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړي. بشپړ خبرونه. په کابل کې نن سهار په 2:14 کې دوه تنه ټپیان شوي دي. د پولیسو په وینا دا 14 د مقناطیسي بمونو وی لومړی پیښه د خیرخانې مینه په لومړی حصہ کې د سهار په څ باندې شپږ بجې په یو ټکسي پورې د انخلول شوي بم د 14 په نتیجه کې وشو چې دوه تنه ټپیان کړل. دوهمه 14 د هوایي ډګر پر واټ شوي چې په لړ کې مرګ ژوبله نه ده پیښه شوې. پرون په کابل کې راکټي بریدونو اته تنه وژل او دیرش نور ژوبل کړل. له اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوي کمیسیون غړو نن په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د ارګ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې د کمیسیون 5 غړو همایون حامد، مریم زرمتی او عبدالقیوم نظامی د شپږو کلونو او سید محمد هاشمی او فاروق لقا د دریو کلونو لپاره د وفاداری لوړه وکړه. د ولسمشر اشرف غنی د کمیسیون غړو ته د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره پر ځینو ټکو د ټینګار ترڅنګ وویل چې د قانون تطبیق کلیدي دی او هیڅوک تر قانون پورته نه دی، او زیاته کړه چې تاسو له ځوانې ټولنې سره چې له فساد ځورېږي سروکار لري، او په دې برخه کې ستاسو اقدامات کولی شي چې د ملت او دولت ترمنځ واټن لنډ کړي. له اداري فساد سره د مبارزې دغه نوی کمیسیون داسې مهال په کار پیل کوي چې ټاکل شوی بل سبا د سیشن بې پورس په جنیوا کې د افغانستان په اړه یو مرستندوی نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د دغه کانفرنس په درشل کې اروپایي ټولنې نړیوالې ټولنې وبخي افغانستان ته د لسو وړاندې د کړو شرطونو په ترڅ کې چې له اداري فساد سره خپل راتلونکي مرستې چې له دې هېواد سره خپلې راتلونکې مرستې هم له فساد سره د مبارزې په دوام پورې تړي پکې شامل دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ یاسن کمپرون وویل چې په منځني ختیځ کې 250 الوتکې په منځني ختیځ کې بي 250 الوتکې ځای پر ځای کړي دي. سن کم چې په افغانستان کې پوځي عملیات هم تر څارنې لاندې دي، د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې ته ژمن دی. د سن کم عمومي قومندان جنرال ګریګ ګیلوټ په دې اړه ویلي چې داسې ماموریتونه د ګډو ځواکونو د چمتووالي د زیاتېدو سبب کېږي. راپورونه وایي چې 2 B-250 الوتکې له شمالي داکوتا څخه په مستقیم ډول منځني ختیځ ته روانې شوې دي. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي دلیل لوري اقامه شوې دعوه رد کړه. د ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې غوښتنه کړې وه چې هغه میلیونونه رایې د بې اعتباره اعلان شي چې د پوستې له لارې استول شوي دي، خو د ایالتي محکمې قاضي ماتیو بران ویلي چې د ډونالډ ترامپ انتخاباتي ډلې بې سنده او د ګمان پر اساس حقوقي دعوه اقامه کړې ده. د ښاغلي بران په وینا د امریکا په متحدو ایالتونو کې د یوې رایې بې اعتباره کول هم د منلو نه دي. په پنسلوانیا ایالت کې د جو بایدن رایه تر خپل سیال ډونالډ ترامپ 80,000 ډیرې دي. جو بایدن د امریکا د ولسمشری انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی دی، خو ترامپ تر اوسه خپل ماتې نه ده منلې. د ګرجستان خوب ګوند د هیواد د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې د لومړنیو پایلو پر اساس اکثریت ترلاسه کړی دی. مخالفانو انتخابات بایکاټ کړي ځکه هغوی ادعا لري چې د اکتوبر په 1 د انتخاباتو لومړی پړاو غیر قانوني او غیر عادلانه و. د ګرجستان خوب ګوند په لومړي پړاو کې څه باندې 40% چوکۍ ګټلې وې. د ګرجستان پارلمان 150 چوکۍ لري چې 140 یې ګوندونو ته ځانګړي دي او نور خپلواکو سیمه ییزو کاندیدانو ته. په لومړي پړاو کې 14 خپلواک کاندیدان بریالی اعلان شول. تمه ده چې نن د قرغزستان په پلازمینه بشکه کې په زرګونو کسان د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شوو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به ازادۍ او ډیموکراسۍ له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون وکړي. په قرغزستان کې له هغې وروسته چې د اکتوبر په څلورمه لانجمن پارلماني انتخابات شوي او په نتیجه کې صدر جاپاروف د یو لړ مانورونو له لارې د صدراعظم او سرپرست ولسمشر په توګه راڅرګند شوی سیاسي بحران رامنځته شوی دی. جاپاروف پر تلون کې پارلمان فشار راوسته چې په اساسي قانون کې تعدیلات راوستو پروسه مخته یوسي. په اساسي قانون کې نوي تعدیلات د ولسمشر صلاحیتونه زیاتوي او په اجرایي سیستم کې د خلکو د شورا په نوم د یوه ارګان په رامنځته کېدو سره مقننه قوه کمزوري کوي. دا به هغه ارګان وي چې پارلمان او حکومت دواړه به ورته ځواب وهي. په پام کې ده چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو مسوده چې د نومبر په 12مه عامو خلکو ته وړاندې شوي د ولسمشرۍ لپاره تر ټاکلي وخت مخکې انتخاباتو کې چې د جنوري 12مې ته پلان شوي رایه اخیستو وړاندې شي. او په اروپا کې د کورونا وایروس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمښت راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو اندېښنه شته. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله تر هغه څه زیاته شوې چې یادونه شوې وه.
بعد مرغ لاستانه کسان د مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي او پنتوس
چارواکی وای وسلواله ډلې د رستنیو د پام جلبولو لپاره دا ډول بریدونه کوي.
له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چړالت سرخه جوړیږي په خرامن سکړي.
اورزګان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د وجل شوی یو ځوان مور عدالت غواړي.
فل کتل غواړو څنګه پکړي و هیڅ منو پکړي کارونه په دلو دی.
یو شمیر اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې خارونو کې لګول شوی بندیزونه یو څه نرم کړي. دویمه نیمایي د ښځو په اړه پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله له هغه څه زیاته شوې چې تېره ورځ راپورونه ورکول شول. چارواکي وایي د پیښې د څېړنې لپاره یې یو پلاوی هم ګمارلی. د دغه برید چې پرون یې د ښار فضا ګډوډه کړه مسؤلیت داعش ډلې ومانه، خو حکومت لا هم ټینګار کوي چې د طالبانو کار دی. طالبانو بیا سملاسي پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. همکارې مو ناجیه ساپۍ دغه وروستي جزئیات تعقیب کړي دي. دا مهال راسره د کابل په سټوډیو کې د ناجیه جان ستړي مشي څه دي تازه معلومات کوي لاوریدونکو سره شریک کړي.
لودین صاحب ډیره زیاته مننه. په کابل کې د تیرې ورځې په توغندیزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر لسو او د ټپیانو شمیر 500 ته لوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیرې ورځ د وژل شویو شمیر 8 او د ټپیانو 10 خودلای وو. خو اوس دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه شمیر لوړ شوی.
پرونی تروریستی برید چې د کابل پسد سرسره سو دا یو جنایت ده. له بعد مرغه لس تنه کسان د مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي دي او 500 تنه نور ټپیان شوي دي چې ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کوم خاص کس مونږ نه دي نیولی، خو دغه موضوع په بشپړه توګه د مونږ تر څیړنې لاندې دي. د مونږ امنیتي استخباراتي څنګه په دې برخه کې کار کوي تر څو هغه کسان چې فایلین وو د پوی نیولو په برخه کې خپل عملی اقدامات ترسره کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان دا کار د طالبانو غنی، خو طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړی دي. تیر ورځ نو وخت بیا داعش ډلې د دغه حمله مسولیت ومانه. د کورنیو چارو وزارت وای چې دغه توغندی له دو موټرو د تای مسکن او بادام باغ لسیمو توغول شوې دي. لتیر جمیره په دې خوا دا دریم ځل دی چې له دغه سیمه په ورته ډول راکټونه توغول کیږي. لومړی ځل د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت مراسم روان وو، او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی د مراسمو پر مهال وتوغول شول. کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې امنیتي تشمنی خو وايي د بریدونو د مخنیوي او عاملینو د نیولو لپاره جدي هلې ځلې روان دي. دغه وزارت وايي د امنیتي میثاق په چوکاټ کې د کابل په بیلابیلو برخو کې جرایم د پام وړ کم شوي، خو دا شان تورستي پیخي د طالبانو یو نوی تاکتیک یاد کړ چې په وینا یې هدف د ملکیانو وژل دي. اوس پوښتنه دا ده چې څنګه د کابل ښار له امنیتي کمربندونو دغه مواد د کابل ښار مهمو برخو ته رسیږي. د امنیتي چارو کاربو امرالله امان دا پوښتنه داسې ځوابوي:
دلته دا مسله ورغوتیږي کشف او استخباراتو ته چې دې باندې دقیق کار وشي، چې دا دریم ځل ده چې کېږي. مکلف دي چې دلته د افغانستان حکومت امنیتي سکتور باندې ډېره توجه وکړي، دغه روابطي اشخاص لرې کړي، مسلکي کسان دې ورته پیدا کړي. د افغانستان خلک به وچه ډوډۍ خوري، ولې سکتور د امنیتي به باید تقویه کړي.
د ښاغلي امان په وینا اړتیا ده چې حکومت د امنیتي بنسټونو د کشفي او استخباراتي برخو پیاوړي کولو لپاره جدي پام واړوي. بلی لودین صاحب محترم،
او ډیره مننه. ناجیه صافی و چې ویلې چارواکي وای پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله له هغه څه زیاته شوې چې پرونی راپورونه ورکول شوي وو. پرون دغه مرګ ژوبله 8 تنه وژل شوي او یو ډیر سټپیان خودل شوي و، خو نن راپورونه وای چې د وژل شو شمیر 10 تنه تا او ټول ټال ټپیان 50 تنه دي. بلورته د افغانستان حکومت وای تروریستي ډلې پر رسنوي کې د غوغا او سرخط جوړولو لپاره په کابل کې ځینې بریدونه کوي. پرون د کابل پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو په پایله کې همدغه مرجوب لرامنځته شو چې لستنه وژل شول او 50 نور ټپیان شول. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه شوې ده. په دې اړه په مکړی د سالم احمد صالح راپورته.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې په رسنیو کې د سرخط او غوغا جوړولو لپاره په کابل کې ځینې تروریستي حملې وکړي. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پر کابل د پرونیو راکټي حملو په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان پر پایتخت باندې د تروریزم نظر دی. د ګاونډیو هیوادونو استخبارات پکې لاس لري. له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورالته سرخط جوړیږي، پیښه رامنځته کړي. د تروریزم په مسأله کې د افغانستان دولت امنیتي ارګانونه کار کوي، که داعش دی، که طالب دی، که القاعده ده، که هر تروریستي ډله ده. هغه فقط د دې نظام د کمزور کولو کوشش کوي.
په کابل کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر 15مه د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. داسې ښکاري چې د ښاغلي صالح لخوا د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو هم په کابل کې د ناامنیو پیښې کمې کړې نه دي. د لړم یا قرب پر درېمه په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز حمله، د لړم پر 14مه پر کابل پوهنتون حمله، او پرونی راکټي بریدونه هغه عمده پیښې دي چې زیاته مرګ ژوبلې اړولې او داعش ډلې د درې واړه پیښو مسؤلیت منلی دی. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس وایي په کابل کې به د ناامنیو پیښې وي، خو جنایي پیښې خورا کمې سوې دي. پر کابل پرون د 24 راکټونو لګیدو په پیښه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله 8 کسان وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي دي. د دغو راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونتي کوربو په ټویټر کې لیکلي د سولې لپاره د افغانانو غوښتنه په خواشینونکي توګه په نوي تاوتریخوالي ځواب سوه. د ناټو ملکي استازي ویلي ناټو به د تروریزم پر خلاف د افغانانو او د هغوی د مبارزې تر څنګ ولاړوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي هغه کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي یا یې ملاتړ کوي په واقعیت کې د سولې ثبوتاش ته زمینه برابروي. بلخو د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه چې لا هم پکې شخړې روانې دي، د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د 2021 د کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و اوس هم رحمت الله افغان ته وخت شي چې د ورځې اقتصادي خبرونه درته وایي.
روان کال په تخار ولایت کې د ینجی حاصلات 125 تنو ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګول او مالداری وزارت وین اکبر استمی ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په دغه ولایت کې په 1200 هکتار ځمکه کې ینجی کرل شوی چې له هر جریب ځمکې له 3 لک تر 5 لک افغانیو عواید ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا په دغه ولایت کې د ینجی 400 هکتار تخریب شوي، ځمکه آباده او بیا رغبل شوي. ینجی یو طبي کمیاب ته بوټی دی چې ځانګړی اقتصادي او محیطي اهمیت لري. په پکتیا کې د زنغوزیو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 10 سلنه زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې رئیس محمد دین مومن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال 4.5 زره تنه زنغوزی تولید شوي. ښاغلی مومن زیاتوي چې د حاصلاتو زیاتوالي لاملونه د طبي آفاتو کموالی، د عامه پوهاوي لوړیدل، لازمې لارښوونې عملي کول او په نوې ټکنالوژي د حاصلاتو راټولول یاد کړل، او دا هم د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 95 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 1.5 پوله، یو پونډ 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 1450 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. او اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې تودې موضوع ته. په اروپا کې د کورونا ویروس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمښت راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده، او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو اندېښنه هم شته. همکار مو اجمل اند موضوع تعقیب کړی دا مهال را سره په سټډیو کې دی. ان سیب سټریم شي کوم هیوادونه غواړي په اروپا کې چې دغه بندیزونه بیرته نرم کړي؟
لودین سیب، په اروپا کې دغه د کرسمس جشن چې عموما د ار میلادي کال په پای کې راځي، دا یو مهم ټولنیز او اجتماعي مناسبت دی. او اروپایان که څه هم په اجتماعي او ټولنیزو مسلو کې نور مسلو ته کارونه پرېږدي که نه پرېږدي، خو لږ تر لږه په کرسمس جشن باندې دوی کورنۍ سره یو ځای کیږي له بېلابېلو ځایونو نه، او یو مهم مناسبت دی ورته. سکل دا په داسې حال کې رانږدې کیږي چې په ټوله اروپا کې د کرونا وایروس څپې زور اخیستی دی. دا وایروس له یوې ورځې بلې ته په هیوادونو کې زیاتیږي، او همدا اوس د اروپا په ګڼو هیوادونو کې دویم ځلي بندیزونه، ټول بندونه او همدارنګه نور محدودیتونه لګېدلي دي. ګڼ اروپایي هیوادونه غواړي چې د کرسمس په درشل کې دغه محدودیتونه راکم کړي. په دې ډول کې د فرانسې ولسمشر به راتلونکې اونۍ د کرونا وبا د وضعیت په اړه خپل ملت ته وینا وکړي، او ممکن په خپل هیواد کې یو شمیر بندیزونه چې د اکتوبر له 1.5 څخه پیل شوي دي دال لري کړي. په جرمنی کې هم په دې اړه باندې بحثونه روان دي چې بندیزونه تمدید شي او کنه. په دغه هیواد کې د روانې میاشتې تر پایه پورې بندیزونه اعلان شوي دي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم غواړي چې له مهالویش سره سم د دسمبر په 2 نیټه الته لګېدلې ټول بندي چې څو ورځې مخکې ولګېدله هغه پای ته ورسي. اروپا کې د پرچون او خدماتو وړاندې کوونکي سکتورونه اندېښنه لري که د ډیر وخت لپاره تړلي پاتې شي، ښایي د اروپا په اقتصاد باندې اغیزې دومره پراخي وي چې هغه به بیا د جبران وړ نه وي. په عین حال کې خلک هم په اروپا کې چې کرسمس ته په تمه دي، دوی د ډالیو او نورو توکو د اخیستلو لپاره او همدارنګه په کرسمس کې د اجتماعي راټولیدنو لپاره له حکومتونو غواړي چې بندیزونه دې نرم کړي، ځکه دا اوس هم په چک جمهوریت په څیر په ځینو هیوادونو کې د 2 کسانو د 2-3 کسانو نه د زیاتو په راټولیدو باندې بندیز لګېدلی، نو دوی په اجتماعي لحاظ هم دې ته اړتیا لري. مثلا په پولینډ کې د پولینډ صدر اعظم خپلو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې سفر دې نه کوي، خو بیا هم ویلي دي چې بندیزونه به رانرم کړي. د روغتیا چارواکي اندېښنه لري او بلکې خبرداری ورکړی دی چې کرسمس کې که بندیزونه لري شي، ښایي دا د کرسمس غونډې او راټولیدنې په اروپا کې د کرونا وایروس وسنۍ څپه چې لا هم په ډېر شدت روانه ده تر دې هم لوړه کې.
ډېره مننه همکار مو اجملاند و چې ویلې یو شمېر اروپایي هیوادونه له هغې ډلې فرانسه، بریتانیا او جرمني غواړي چې د کرونا لګول شوي بندیزونه د کرسمس په مناسبت یو څه راکم کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ل اروپا بیرته ورګرځو افغانستان ته. افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې دوحه کې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د سولې هڅې پیل شوې. په نوي پرمختګ کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې د افغان دولت او طالبانو له مرکچیانو سره جلا جلا کتنې کړې. په اړه یې پام کړی د سالم محمد صالح راپور ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو لغړو سره جلا جلا وکتل. شغلی پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل، ډیر لیوال یم د یوې بریالۍ نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت له غړو سره په کتنې کې مایک پامپیو دغه راز ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه به څومره چې کولی سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یوې غړي فوزیه کوفي ویلي، دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت، له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوې. پامپیو چې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی، پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنې کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر و. مایک پامپیو تیر وار په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو له غړو سره کتلی و.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم په اورزګان کې د وی دردیدلې مور کیسه. روزی خان د ترین کوټ خار په وسنډه کې ژوند کړی وو. د هغه کورنۍ وای اته کال مخ کې استرالیایي ځواکونو د دوی پر کلی د چاپی پر مهال هغه وواژه. د روزی خان مور مریم چې لا هم ورته د خپل زوی غم تازه دی د عدالت غوښتنه کوي. زموږ همکار شریف الله شرافت په دې اړه دغه راپور راستولی.
دوشت کلن زوی روزی خان یې تکاله مخکي د بهرنۍ ځواکونو په یوه چاپا کې ووژل سو، خو د مورې تر ننه پورې د سترګو اوښکې نه دي درېدلې. د وژل سوي روزی خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د استرلایي ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل سوی دی. مریم وایي زوی یې د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوې ورځې وروسته یې د واده مراسم ترسره سي.
دلته چې ویشتلی و د دغه سر یې د تچر د چجو چرک دی دارۍ فلم دی د اسپروت امریکان شاخ راګرځه دلته اسپروت پرېښودلی و دی کوم دی خو فرما کوي مله له ما نه درته ویل چې مال دغه دی سلیمان دی وي زلمی دی فوخته دا زلمی دی فلواری زلمی دی دی سر ور بالی فلا دی یخو چرم مده چم خلیم زهر رو دکنی دی.
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
زه څه مو پکړی و خپل کتل غواړو څه مو پکړی و هیڅ مې نه مو پکړی کار نه په درلودی دا مې نه ورسه درلوده څه کار یې درلودی هو څه کار یې درلودی ناستو کرار ناستو چې مې خپله وړه کول هېڅ هېڅ ګناه نه کول نه په د چا په کب کاری په کډر لو دنه د چا په مزکه کې نه د چا په یو کې وې شه خپل ولې
د سفینسری افغان میرمن وای نه یوازې دا چې د وژل سوی زوی غمې دا پروانی لازه سخت ځپلې بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودې چې په کښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزي خان قضیه څېړل سوې وي که نه. د روزي خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک یې ډېرو سره جرمونه کړي دي، کورونه یې ورسوځولي دي، سړي یې ورشهیدان کړي دي او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي. په دې نه دېرش کسانو کې نو زموږ نوم نه دی په ډاګه سوی چې یا موږ د دغه خلکو سره یا دا ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سوو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت دې د بې هویت ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یوه قانوني تګلاره جوړه کړي څو له بشري او انساني حقونو برخمن شي. دغه کمیسیون وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې لږ تر لږه 18 ماشومان په بېلابېلو دولتي روزنتونونو کې شته چې واضح هویت او نصب نه لري. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په دولتي او غیر دولتي روزنتونونو کې یو شمیر ماشومان بې هویته دي او د پیژندنې کوم سند نه لري. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ برخې مسؤول نجیب الله ببرکزي د شنبې په ورځ د راپور د خپرولو پر مهال وویل دوی د 18 ولایتونو په روزنتونونو کې دا پلټنې کړې او 18 بې هویته ماشومان یې موندلي چې ډیری یې په هرات او کابل کې دي. ښاغلی ببرکزي د راپور له شریکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل حکومت دې د بې هویته ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یوه قانوني کړنلاره جوړه کړي څو دوی له خپلو بشري حقونو برخمن سي.
په روزنتونونو کې د 18 شاوخوا نه زیات داسې ماشومان دي چې دوی خپل اتنوم نه پېژني، داسې ماشومان دي چې روزنتون ولته نوم یې ښایي دی، یعنې خپل ولد نه پېژني. په دې خاطر چې دغه ماشومان د راتلونکي لپاره دوی د پرمختګ په پرمختګ کې خنډ واقع نه شي، دوی باید چې دوی باید نوم ولري، دوی باید هغه فامیلي په سره هغه ریشه معلومه وي.
ښاغلی ببرکزی زیاتوي دغه ماشومان د خپلو کورنیو یا هم نامعلومو کسانو او یا هم د جګړې له ځایه روزنتونونو ته راوړل سوي چې اوس یې ادرس ورک دی. د بشر حقونو موندنې ښیي چې په روزنتونونو کې داسې ماشومان هم شته چې خپلوان لري خو ډېر وخت کېږي چې څوک یې لیدو ته نه دي راغلي. په راپور کې دا هم ویل سوي چې په هیواد کې له 1500 کلونو د کم عمره لرونکو 85 سلنه ماشومان د تابعیت تذکرې نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د عدلي وزارت نظر هم ولرو خو له بې اړیکو سره سره بریالي نه سو. د نړیوالو قوانینو له مخې د هویت درلودلو حق د افرادو اساسي حق دی. د هویت حق شخصي اړیکې لکه نوم، د کورنۍ نوم او د مور پلار نومونه فرهنګي هویت او ټولنیزې اړیکې رانغاړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت که څه هم د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور په اړه د خبرو ژمنه وکړه خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د بې هویته ماشومانو لپاره څه نسته. بلخوا د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون په اتمه ماده کې راغلي چې د کنوانسیون غړي دولتونه باید د ماشومانو هویت تضمین کړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي رادیوي چپو او دغه راز په اف ام 3.15 په لویو خارونو کې خبرونه لري. لدی سره د دغه خبری خبرونه خبری مسائل پایته ورسیدل. په کابل کې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوری راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کابل کې نن سهار په 2:14 کې 2 تنه ټپیان شوي. د پولیسو په وینا دا 14 د مقناطیسي بمونې ویل لومړی پیکه د خیرخانه مینې په لومړی حصہ کې او دوهمه پیکه د هوایي ډګر پر واټ شوي ده. پرون په کابل کې راکټي بریدونو اته تنه وژل او 10 نور ژوبل کړل. د اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوی کمیسیون غړونن په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د ارګ لخوا د خبرې شوی خبر پاڼې له مخې د دې کمیسیون 5 غړو همایون حامد، مریم زرمتی او عبدالقیوم نظامی، د شپږو کلونو او سید محمد هاشمی او فاروق لقا د 3 کلونو لپاره د وفاداری لوړه وکړه. د سالنګ لوی لار د باروډونکو موټر پر مختړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایوي مسول سمې الله ولی زاده ازادي راډیو ته وویل چې د لوی لار د درنو واورو او سخت طوفانونو لامل لنن سهار څخه د باروډونکو موټر پر مختړل شوې. خو د نورو مسافرلونکو موټر چې پر چاینونو او نورو ژمنو تجهیزاتو سمبالوي پر مخ اخلاص ده. د امریکا مرکزی قماندان یاسین کام پرون شنبه وویل چې په منځنی ختیځ کې بي 250 الوتکې ځای پر ځای کړي. سن کام چې په افغانستان کې پوځي عملیات هم تر سر نیلاندې دي، د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې ته ژمن دی. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي ډلې له لورې اقامه شوې دعوه رد کړه. د ایالتي محکمې قاضي ماتیو بران ویلي د ډونالډ ترامپ انتخاباتي ډلې بې سند او د ګومان پر اساس حقوقي دعوه اقامه کړې ده. د ګرجستان خوب ګوند د هیواد د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې د لومړنیو پایلو پر اساس اکثریت ترلاسه کړی دی. مخالفانو انتخابات بایکاټ کړي ځکه هغوی ادعا لري چې د اکتوبر په 1 د انتخاباتو لومړی پړاو غیر قانوني او غیر عادلانه و. تمه ده چې نن د قرغزستان په پلازمینه بشکه کې په زورګونو کسان د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شوو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به ازادي او ډیموکراسي له منځه یوسي د اعتراض لپاره لارین وکړي. او په اروپا کې د کورونا وایرس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي.
اوس هم لجمن سره سم د نور بستې پروګرام چې له کابل زموږ همکار مرسلین ارسلا وړاندې کوي.
نور بستې شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلا مو د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په درشل کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې افغان ماشومان په ځنګړې توګه ماشوم انجونی یا هم ځینې ناڅرګند هویت ماشومان د جګړې تر څنګ لګڼو نورو هغو ستونزو سره مخ دي چې د دوی اوس او راتلونکی په جدي توګه ګواهي. د افغان دولت له لوري د ورکړل شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې له ښوونځي څخه د محرومو ماشومانو څه باندې 80% انجونی دي، چې په دې شمیر کې ډیری هغه ماشوم انجونی هم شامل دي چې د امنیتي، اقتصادي او هنګي ستونزو ترڅنګ د کورنیو د بیغوري لامل مکتب ته له تک څخه محرومي پاتې دي. بر علاوه محروم شدن دختران هنگام بیجا شدن از محل سکونتشان به دلیل جنگ از تعلیم، کار کودکان دختر در روی جاده ها هم از مشکلات جدی است که زندگی این کودکان را تهدید می کنه. در برنامه این هفته شکست سکوت بیشتر در همین رابطه با نجیب الله ببرگزی، رئیس بخش کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. آقای ببرگزی به برنامه خیلی خوش آمدین.
ممنون شما. سلام به شما و به شنوندگان بسیار معزز رادیو آزادی.
بسیار زیاد تشکر. در ابتدا اگر در عموم آغاز کنیم، از کودکان صحبت کنیم، کودکان در افغانستان چگونه یک وضعیت را سپری میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام خدمت تمام هموطنان عزیز خود. و در یکی دو روز گذشتم روز جهانی کنوانسیون حقوق طفل بود، در تصویب روز کنوانسیون حقوق اطفال که در 20 نومبر 1979 بوده و همچنان 20 نومبر 1959 که اعلامیه جهانی حقوق کودک است. 20 نومبر احمد خاله از 20 نومبر که 29 اقرب میشه روز جهانی اطفال تجلیل میشه و این روز برای اطفال عزیز افغانستان آنهایی که تابال از حقوقشان اطلاع ندارن تابالی که مطابق کنونسیون و استانداردهای بین المللی از مفاد کنونسیون هنوز مستفید نشدن به او اطفال عزیز خود تبریک میگم. خدمت شما عرض کنم که در افغانستان در خود ایجاد کنونسیون حقوق اطفال با آن که سندهای معتبر دیگه بین المللی و حقوق بشری اطفال و زنان و جنا بودن، چرا یک کنونسیون مشخصه برای وضعیت اطفال، یک کنونسیونی که دولت ها را ملزم بسازه برای ارائه خدمات برای اطفال، این کنونسیون ایجاد شده که دلیل داشته که دلیل اولشی بوده که اطفال در همه حالتش آسیب پذیر است، در حالت جنگ، در حالت قحطی، در حالت مهاجرت، در حالت مرض، سیلاب ها، در همه حوادث بیشترین صدمات به زنان و اطفال به خصوص اطفال میرسه. و دومشی که اطفال محتاج برای کلان سالا است کنار کسی یاری و کمک بکنه، و سوم دلیلش هم ایست که اطفال آینده ساز کشور خود و آینده ساز بشریت است.
در
این دلیل یک کنونسیون جداگانه در پایه مسند دیگه بین المللی برای اطفال ایجاد شده و دولت ها متحد به این است. افغانستان هم این کنونسیون به اصطلاح بگوید که متحد شده و از اون کشورهایی است که به این پابند است. اینال ما هم پیشتر گفتم که در زمانی که منازعه باشه، جنگ باشن، بی‌امنی باشه، ناامنی باشه، بیجا شده داخلی باشه و هزاران مشکلات دیگه هم باشه، وضعیت اطفال در او وطن، در او کشور خوب نیست و وضعیت اطفال در افغانستان به دلیل نگران کننده است که 23 گروه آسیب پذیر اطفال در افغانستان زندگی میکنن.
درست.
این گروه ها اطفال کارگر، اطفال که بیجا شده داخلی است، اطفال یتیم، اطفال بی سرپرست، اطفال دارای معلولیت، اطفال دارای معلولیت ذهنی، قاچاق اطفال، اختطاف اطفال، بهره‌برداری جنسی، کارهای شاقی اطفال، ناامنی ها و اختلاف بگویم بمب های کنار جاده، بمباردمان های هوایی، این دور ماندن از تعلیم و تربیت وضعیت نگران کننده می سازه و اگر توجه برش نشه وضعیت از این هم بدتر میشه.
درست.
در بعض موارد پیشرفتایی که در تعلیم و تربیت فعال است، آدم میتونه بگه یک مقدار اطفال دسترسی به تعلیم و تربیت داره، ولی این که کیفیتش بسیار خوب نیست. به هر حال مکتب میرن در بیشتر از 10 میلیون مطابق هم ارقام، یک مقدار هم در مسائل زیگی اونا، یک مقدار هم در قوانینی که برای اطفال ساخته شده.
بله.
ولی در کل وضعیت اطفال در افغانستان نظر به گروپ های آسیب پذیر که وجود دارن نگران کننده است.
درست.
و باید برش توجه.
بله. آقای ببرگزی، در رابطه در عموم صحبت کردیم در رابطه به وضعیت اطفال در افغانستان، اگر مشخصا در رابطه به موضوع برنامه ما بیایم در رابطه به کودکان دختر در افغانستان، وضعیت از اینا چطور است با توجه به محرومیت هایی که در مجموع قشر اوناس در افغانستان با این روبرو هستند؟ دختران در چه وضعیت قرار دارند، دختران کودک؟
خب کنونسیون حقوق اطفال میگیم زیر سن 18 سال، میگیم تمام امی مشکلات و امی آسیب پذیری را که ما گفتم همش مربوط میشه به دختران و پسران زیر 18 سال.
بله.
ولی دختران در بسیاری موارد آسیب پذیرتر از بچه ها به خاطر هستند که زیاد آسیب پذیر هستند، محرومیت ها هست، مسائل سنتی و مسائل که نامی ها است، اینا بیشتر آسیب پذیر هستن. ازدواج های زیر سن هست، ازدواج های اجباری هست، بد دادن ها هست مثلا. و همسال از اینا این وضعیت دختران هم نسبت به بچه ها خوبتر نیست، بلکه عربی از اینا در یک ردیف قرار دارن. ولی نگرانی ما در هر دو مورد است، ولی اطفال دختر در نامی ها و در تمام مشکلاتی که بالای اطفال است، یعنی بیشترین صدمه پذیر قشر دخترها است.
درست.
که برای این باید توجه شود.
بله. خوب، در این رابطه بیشتر قسم است که تحقیقات که انجام شده و بررسی هایی که انجام شده در افغانستان بیشتر نشان می دهد که محرومیت و یا عمو دید تبعیض آمیز در برابر دختر و یا کودک دختر در افغانستان از خانواده آغاز می شود، چون خانواده ها متاسفانه در برخی از خانواده ها یک دید تبعیض آمیز نسبت به بچه و دختر موجود است. این موضوع چقدر زندگی کودکان دختر را در افغانستان آسیب پذیر می سازه که از خانواده تا تبعیض آغاز شد و بعدن به مراکز تعلیمی و بر جامعه این گسترش پیدا می کنه؟
اعتراض مدارم که همی خود سطح خشونت ها علیه اطفال نکی چه خشونت های ساختاری باشه، خشونت های پنهان باشه و خشونت های آشکار. اما قسمی که شما گفتین از خانه شروع میشه، باز میره به بیرون، از بیرون به اجتماع و مکتب و جای دیگه که اطفال دو سر و کار رو متاسفانه در مرسی محل ای در تمرین مشغول تمرین میکنه و از اونا اعمال میشه. ولی به نظر ما بیشترین خشونت ها درست است اگر سطح خانواده یک مقدار پایین تر و سطح دانشش البته پایین تر از باشن که اونا حقوق اطفال بفهمن نفهمن به اصطلاح بگویم یا در رابطه با اطفال آیندهشان فکر نکنن ممکن خشونت ها بیشتر باشن. ولی در خانواده هایی که به اوج حد اقل 3-4 نفر باسواد است ممکن سطح خشونت ها پایین باشه. به نظر ما عوامل و فاکتورهای بیرونی که تعدید میکنه مثلا ناامنی است. یک پدر چقدر مشقت بکشه که او وظیفه نداشته باشه، باید بره کار کنه،
درست،
باید بره روزی پیدا کنه، باید مشقت بکشه مثلا در روز که استاد شد در بازار کار 200 افغانی پیدا کنه، ایره نان بخره، ایره او بخره، ایره کرای خانه بده، ایره بره لباس بده تهیه کنه و مکتب بره و امثال است. چقدر تحمل داشته باشه یک آدم، یک مادر پره ولا وردیش بیکار باشه یا دیگه عاید نداشته باشه،
درست،
یک مقدار عوامل بیرونی است. دولت ها مکلف است مطابق با قانون اساسی ماده 54 است که صحت طفل و مادر و بهبود خانواده را کمک کنه. ما ندیدیم سابسایده حکومت که حکومت ها خانواده فقیر را نان داده باشه، حکومت ها خانواده فقیر را کمک کرده باشه. یک آدمی که از تربیه اولادش گرفته تا تعلیم و تحصیل و از همه امنیتش به اصطلاح مطمئن باشه،
درست.
ما فکر نکنم که آدم اگر کم سواد باشه یا بی سواد باشه یا سطح عالی اسواد داشته باشه اونا خشونت کنن بالای اطفال. بسیاری عوامل هست، بسیاری بدبختی هست که از سطح تحمل انسان بالا هست دیگر. به اصطلاح بگویم که شاید اونا خشونت بکنن. عوامل بیرونی دارن، ناامنی است، با ما کنار سرک است، حوادث دیگه است، حوادث طبیعی است، پیدا شده او است. ولی اما قسم که پیشترم گفتم نباید خشونت صورت بگیره، در همه مواردش تحمل داشته باشن به مقابل اولاد خود، بخصوص به اولاد دختر،
درست.
احادیث مبارک زیاده در رابطه با اطفال است، بخصوص به دخترها است که باید اونا رعایت کنه، احکام دینی و شرعی است. ولی متاسفانه جنجال های زندگی قسم است که خانواده خب از اون گله نداریم که آدم بگوی که اعمال نمیتونن و احترام نمیگذارن. دولت ها هم کار بسیار زیاده نکردن که اطفال کمک کنن. امیال شما دمی 20 سال گذشته با وجودی که بسیار زیاد بازسازی و انتخابات و پارلمان و زیربناها و ای و آن و بسیار چیزا و پروژه های زیربنایی که در جای خود بسیار مهم و اهم است و بسیار حیاتی است ساخته شده، ولی در اجندای حکومت چیز برای وضعیت تغییر وضعیت اطفال، برای بهبود وضعیت اطفال در اجندای حکومت نبوده که نگران کننده است. حداقل طفل به مسابقه یک شخصی که صاحب حق است و فردا آینده ساز از این کشور است باید محترم بشمارن، بله، برش احترام بکنن و برنامه های بسیار فلاحی و برنامه های بسیار بزرگی را برای تغییر زندگی اطفال و خانواده هایشان باید دیدن،
درست، بله. آقای ببرگزی، در رابطه به وضعیت تعلیم و تربیه از حقوق اساسی کودک است، اما متاسفانه در افغانستان به دلیل مشکلات جنگ است، دوام جنگ در برخی مناطق اطفال از رفتن به مکتب محروم شدن، اما وقت اینا بیجا میشن و به شهرهای بزرگ میان، به مثل کابل شما شاهد هستین، در چندین منطقه تا در کابل اینا مستقر هستن، اما متاسفانه به اینا مکتب ساختن نشده. شما گفتین که دولت افغانستان به کنوانسیون حقوق کودک متعهد است، اما امید تعهد چقدر در عمل ثابت شده تا بتونن اینا با رفتن به مکتب از حقوقشان آگاه شوه و مو حق اولی از اینام تامین شوه؟ یافته های کمیسیون حقوق بشر چی را نشان می دهد امید تعهد در عمل پیاده شده در افغانستان؟
ببینین ما پیشترم خدمت شما عرض کردم عودت کننده و یا بیجا شده های داخلی از امو گروپ های آسیب پذیر از امو کتگوری آسیب پذیر است که خود استراتژی در معرض خطر شامل امو لست است به اصطلاح که باید بر ازنا توجه شد، ولی نه تنها بر ازنا، بر دیگرهایش هم چندان توجه صورت نگرفته. یک آدم اگر مثلا خانواده به اثر جنگ ها و ناامنی ها و مشکلات دیگه پیجا میشه، او دیگه در موبین شهر، در مرکز شهر که به اصطلاح بگم نقطه صفری ریاست جمهوری باشه، اونجا مستقر نمیشه. اونا مجبور هستند در اطراف و اکناف شهر که به اصطلاح دروازه های اولی شهر است، در اونجا به اصطلاح بیاین در شهرها، اینا در گوشه و کنار شهرها زندگی کنند. انال وقتی که یا در ایجا جا میشن یا در خیمه زندگی میکنند، دسترسی از اونا به خدمات صحی چون کلینیکا در مرکز شهر است، مکاتب عمده در مرکز شهر است، خدمات دیگی در مرکز شهر است، شاید در ولسوالی جتار کم باشد. یا نظر به نفوسی که در اوج زندگی میکنه، اکتداد مهاجرین نگام در اوج مه چقدر کلینیک برای چقدر نفر معاتبه شده، این هنوز هم مشکل است. واضح گپ است که نمیتونن برای زنا ساخته جنال برای زنا خدمات بیشتر عرضه بکنن. یک دو طفل که از زلمن مثلا بیجا شده باشه یا از زابل بیجا شده باشه، اینا اگه ما بیاین در مرکز شهر و اصطلاح اول خب زبان نمیفهمن که را به دری درساندن، به پشتو خواندن، به ازبکی خواندن، با کدام زبان خواندن که برازی با کتاب و معلم و قلم و کاغذ اونا رو میسر بسازن.
درست.
ما برای شما عرض کنم که بیشترین گروپ آسیب پذیر از جمله گروپ های آسیب پذیر است در رابطه با حق از اونا که شامل مکتب شوند، حداقل استانداردها رو داشته باشند، مکتبایی که دورتر از شهر است، یا سرباز است یا چوکی نداره یا در زیر خیمه ها است، حداقل اگر تعمیر هم داشته باشه گنجایش اطفال که هم به مو ولسوالی مربوط است که هم که از اونا هم از تعلیم و تربیت و هم اطفال بیجا شده را در او چیز کنین دیگر به اصطلاح شامل کنین، یعنی در یک سال بیشتر از 100 نفر شاگرد میشه، کدام معلم با کدام متد رسیدگی بکنه با اونا که هم از اونا را مثلا تحت پوشش مسائل تعلیم و تربیت خراب. کل از این مشکل است، مشکلات بسیار زیاد است، ولی آرزوی ما این است که همه قسمی که کنوانسیون تمام مفادات زیر همسان با اطفال باید تنظیم بکنه، وظیفه دولت است که اینا خدمات عرضه کنن، اینا مردم های کار فهمه، اینا مسئولینه که واقعا برای چی در راستای تعلیم و تربیت باشد، چی در راستای صحت باشد، چی در راستای کار و امور اجتماعی که یگانه وزارت است که تمام مسائل اطفال زیر پوشش داره، مردم های متعهد، مردم های مسلکی و دلسوز را به اصلاح باشن استخدام کنه که اونا همه تو طراح سیاست های باشن، طراح پالیسی های باشن که حداقل اگر در 5 سال نتانه وضعیت اطفال به طرف بهبود ببرد، حداقل در 10 سال تو
بله ببرگزس بسیار تشکر. ما شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک میسازم، اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با ما و تماس شون و سوالات شون در رابطه با موضوع برنامه با مهمان برنامه شریک بسازن. موضوع بحث امروز برنامه وضعیت کودکان دختر در افغانستان است. بله شماره تماس با برنامه 0700 82 27 55، شماره بعدی است 0799 20 35 40. بله درنو اوریدونکو، د خبرونی د دی اونۍ موضوع په افغانستان کې د نجونو ماشومانو د وضعیت په اړه خبرې کوو. په دې خبرونه کې ښاغلی نجیب الله بابرکزی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخي رئیس را سره میلمه دی. تاسو کولای شئ له دې شمیرو څخه استفاده ل خبرونه سره اړیکه ونیسي او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د اړیکې شمیرې دی 0902 50 55. بل شمیره ده 0909 40 15 30. بل یو اوریدونکو لرو او رو چې څوک دی او لکوم ځخې اړیکه نیولې. بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه محترم ته تا درنو ملمته تا غونیسونه زتمنو نستولو میکومه خدای دې وخی چې روغ او جوړ او ښه پرمونه په کلی ته د فدی ور باندې باندې چکول سلام
کله فضل هادی ورو ډیر مننه ژوند دی او سی مهرباني خپل پختنه مطرح کړئ.
مانه مو که هم ستونزه زخته دیدی دی. مو که خوش سر پول رو پرتو سیمو که چلتا مشتون دی مکتبو دیا او نور مشکلاتم یا دی اقتصادی وزر دیر دست کرده کرده که یعنم که اغا دی کلم و دکتاب چه وست نلیدی که خپل موشون تا اوخلی رانو من مانه مده پختنه را سب باید وشی سو حکومت با به سلون خلقو که که دا مشکل حل شید دی موشمونو او درتون که دفور از
د ټولنې د فورای کور وکړ څه باندې وشي کوم هغه دې زیاته مننه تاسو نه فضل هادي ورداګ له میدان وردګ ولایت څخه. بلې بل اوریدونکې لورو او رڅوک دي. بلې السلام علیکم.
بلې سلام.
بلې قاری څخه خبرونه ته بخیر اغلی مهرباني وکي.
بلې مرسلین سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو او تاسو درنه ملمته
وعلیکم
السلام. موضوع متاکلی ده خو تاسو څه خموش خوشاله و راضی و هر موضوع چې تاکي خو په شرط دی چې دا هر موضوع چې جامد عمل موږ نو صفاغو سره جامد عمل نه پوه شي. هرالو تاسو موضوع ته زما نظر دا دی یو خو د ماشوم طبعا د ټول ماشومان په د ظلم او جبر څخه لري خصوصا رالو د اوناسیه کشر چې دا یو مظلوم کشر دی او عاقب مانده کشر دی، د دې سره د نرو د ښځې په مابین کې یګانه تبعیض روان دی. تبعیض معنا دا لور یې د مور سره کوي، وزه یې دغه پلار یې د لور سره کوي، یا فرزن مور یې د لور سره کوي. دا د دوی په بدو کې ورکول، د دوی اجباري ازدواج په کوچني سن کې د دوی د رضایت پرته ودول، او دوی په مقابل کې د حیوان په شکل خرڅول په مقابل کې د یو څو پیسو، او یا فرزن چې مسکینی کور ته راشي اول چې زحمت کش اول هغه کس چې رنج پورته کوي هغه لور ده چې خشونت پر اندي مخکې د اسلام د ظهور نه د خلکو قریشو کوپارو خپل نوري ژوندې په مځکه کې شخولې، او دا وسنی پای چې موږ په اسلامي جنبه کې موږ د حقوق ورکړي، دا حقوق به نه دي ورکړي. موږ هر سړی ستاسو ته تلیفون کوي، موږ پوهیږو په دې خبره باندې، او موږ علما ارڅه کې په بار کې د زجات پرسی یا تبعیض په مابین کې د نرو د شجی علما او مسؤلینو هم خپل رول نه دی ادا کړی. خبره چې هغه کسان چې حامیان د حقوق بشر دي او حقوق بشر ته ژمن دي، هغه هم خپل مسؤلیت یعنی وبه د پورته څخه دي چې د قدرت پر ګدې ناشي، هغه هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. ستاسو د میلمستین پوښتنه ده، هغه کسان چې باسواد دي تعلیم لري خو په هر صورت هغه کسان چې په قراو قصباتو کې اوسېږي هغه ته باید څوک آگاهي ورکړي، شته د آگاهي په هغه په قراو قصبات
ډېر زیاته مننه قاری صاحب. مننه. بل اورېدونکی لرو او څوک دي؟ بلې السلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ اگر صدای مرا میشنوین از طریق تلفن لطفا بشنوین صدای مرا. بله،
شما با مهمان محترم شما تقدیم میدارم از ستاره خانزاده است و از ولایت بازگرد شدشوالی.
بله خانزاده صاحب، خوش آمدین. بفرمایین خانزاده صاحب، اگر کوتاه سوالتون را مطرح کنین چون موضوعی بر وقت برنامه کم است. بله بفرمایین.
ما یک نظر دارم، همه خوشنط که از تفلای دختر و پسر با حق همه ملت افغانستان عمال خوشنط صورت میگیره و صورت گرفته، معاملش هم میگیره دولت دلی دولت یعنی دولت برحق و بر میبود. اگه اینجگاه خدمت به مردم میکرد فقط نمیبود، هیچ کس برحاله اولاد خوشنط نمیکردی. خوشنط داخل خانوادن صورت میگیره، دست فقر است. اگر به کوچه و بازار هم بالای اطفال صورت میگیره به خاطر فقر است. کالی جمع میکنن میرن به بیرو گدایی میکنن، خامخا و بالای زنا خوشنط صورت میگیره. از میمان محترم شما سوال من یه است که دولت آماری که ما همی تفلای بی سرنوشت بی سرپرست که پدر و مادر از دست داده یا پدر خود از دست داده به سن 7 سالگی 8 سالگی 10 سالگی قرار داره، بنی ولایت افغانستان که بنی دست دولت از تحت تسلط دولت، اینا آمار همی تیمار داره. آیا با بدی تیمار نیت کدام کمک دارن اینا با بخاطر درس و تعلیم یا بخاطر یک
آینده از کودکانی میرد؟ بله بسیار زیاد تشکر آقای خانزاده، تشکر. حتما انشاءالله سوال شما رو جواب بیتن. ببرگزی صبح اگر در ابتدا بیم سر موضوع آقای فضلالدی واردک سوال کردن، اینا در رابطه به مسئولیت مشترک خانواده ها اینا سوال کردن. اگر بیم کمیسیون رو شامل ازی بسازیم، یک خود مسئولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر تهیه گزارش ها، البته تالک پرداخته به این تهیه گزارش ها و بررسی وضعیت است، این تو یک میکانیزم هم وجود داره که شما با دولت افغانستان با حکومت افغانستان و همچنان نهادهای خیریه در هماهنگی امی نقاط آسیب پذیر، اطفال آسیب پذیر تشخیص کنین و بعدن بین با اینا در بخش کمک و رسیدگی به مشکلات از اینا کار کنین. چی یک میکانیزم از دهی بخش؟
ز خپل سلام را دې ګران او محترم رو فضل علي خان وردګ چې د چاکول سلاین ټلیفون کړه او ډېرې ښې خبرې وکړې، زه له دې نه تشکر کوم او ویاړم چې دا ستاسو آگاه خلک چې د موضوع په عمق او ریښه کې پوهیږي، هغه هم د ماشومان او د هیواد ماشومان لپاره ستاسو خبره چې خواخوږي لري. عرض دا وکم دی ویل چې څه باید وشي، دغه څه باید وشي ډېره او لوی او عظیمه پوښتنه ده د ماشومانو د حقونو د اعادې لپاره. دا د کورنۍ د منځ نه شروع کېږي، باندې ورځي د ټولنې ته، مکتب ته، او همدغسې په ټول هېواد کې. هغه څه چې ډېر ضروري باید وشي هغه دا ده چې دا حکومت
یو خبر زو کوم چې د ماشومان د پاره دلته د دوی زی سوال ته بیرته جام راځم دا یانه او کومک او خیرات دا د حل لار نه ده موږ داس وایو چې ماشوم حق لري او د دې هیواد بغړی دی تا حکومت بدون د دې هر څوک چې یانه او کومک کوي هغه د ثواب لپاره کوي الله تعالی د دې ته اجر ورکړي ولې دا خپل دنده ده تا حکومت څه شي ده کنه یعنی اول مسولیت د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی په خوا خدا وزارت او شتندش پک وظیفي به حوصله کم شوي دي ولې بیا هم یو بخش وړوکی تاسو پوهیږئ په افغانستان کې د احصایې له مخې 50.3% وګړي د 1300 کال څخه راټیټ دي په دې معنی چې موږ 14 میلیونه ماشومان لرو د 14 میلیونه ماشومان لپاره د یو وزارت یو ډیپارټمنټ وړوکی چې هغه یو محدود بودیجه د 10 میلیونه یا د 10 میلیونه افغانۍ په هغه کې ولر یو د 14 میلیونه ماشومان ته رسیدګي وکړي په هیڅ وجه دا کافي نه ده دا وزارت ډېر لوی وزارت دی چې په خپل ځای کې نور کارونه هم لري د ماشومان مشخص کارونه د دې د هغه نه ساتنه ډېر لوړ دي او باید دې ته رسیدګي وشي بودیجه یې زیاته شي او نور چارواکي ورته راشي څه باید وشي د دې لپاره قوانین جوړ شي او قوانین عملي شي د مور او ماشوم وضعیت ښه شي د ماشوم ژوندانه پورې تړلي هغه کسان دي چې په کورنۍ کې اوسېږي د دې پلار ته ډوډۍ ورکول شي د دې پلار ته سبسایډي ورکول شي د دې مور دپاره مثلا پاسواد وی کار کوي مثلا د دې معاش زیات شي قوانین داسې جوړ شي چې د بهبود اطفال لپاره باید مشخص پلانونه ولري
بلې په برګریس په او بخیدار سره کې کمیسیون مسولیت هم لګی اشاره وکړي چې دا قاضي صاحب
موږ درځو درته وایم چې د کمیسیون لومړی مسولیت دا دی چې دا دولت ته لکه یو څوک چې ورته وایي چې وروره دغه مسولیت دغه مسولیت ادا کا د کمیسیون مسولیت دا دی چې دولت ته وایي چې دغه ماشومان د یعنی حق لري خیرات مو ورکو بلکې د دوی حق ورکه د دې هواد ته د وګړي په توګه دوی حق لري چې دولت د دوی په ژوندانه کې تاسو باید تغییر راولي د دوی د فامیل امنیت ونیسته دوی ته مسؤل چاپیریال ورکه دوی ته ډوډۍ ورکه د دوی مایند او پلانونه ته د دولت کارکونکو د ماشومان زیات کا کدی ته سبسایډي ورکا دي ته مالک کومکونه ورکا ترسو د دوی د مور او ماشوم په دغه اساسي قانون ماده ده دغه باید تر سره شي چې د دوی وضعیت هغه شي ولی دغه په لاند وخت نه کیږي دبل رور شي د هغه نه ټلیفون کړای او د بل رور د بادغیس د ولایت نه وو هغه هم د آگاهی لپاره چې د آگاهی څوک ورکی دا دې راخه خبره دا غي کولای شي چې اول د دولت د کټلای شي الته د لاسې د ماشومان د حقونو لپاره د وی کمپاین وکي هغه د دولت دندم ده د مدني ټولنم ده د کمیسیونم ده هغه د خلکو ته د نګدین آگاهي وکي کړه د نګدین کیږي کړه د راجو د لارې کیږي د دوی حق به چې ماشومان په وضعیت کې بهبود راشي
بلې
د علماو حق به د علماو وظیفه ده د لویان وظیفه ده هغه خلک چې باسواد په کلی او په ټولنه په یو مالت کې د یو ګل وظیفه ده چې دا آگاهی د ماشومان د اقون لپاره ورته دي سره توثیق خواله تاسو وکوي د دې سره توپیر مکوي توپیر سلام مکوي او دا بل رول
بل خنزاده صاحب بل دقیقا د خنزاده صاحب در رابطه به می گزارش مرتبط با گزارش دیروز کمیسیون مستقل حقوق بشر بود در رابطه به اطفال بی هویت که شما در رابطه گزارش را نشر کردین اینا میگه که سرنوشت اطفال بی هویت چی میشه بالاخره
ما میگیم که در بین پرورشگاهی که یک طفل آمده ولی یا بیجا شده است یا تذکره نگرفته یا حوادث مختلف بوده یا توسط پلیس آورده شده شامل بوده که مثلا از تجاوز از قاچاق از اختطاف به دور باشد یک پرورشگاه زندگی میکنه ولی تذکره نداره
درست.
تمام اطفال مثلا در پرورشگاه زندگی میکنه مادرش با مامایش کاکایش یک کس 10 روز بعد 20 روز بعد پرسانش میکنه همراه از او سلام علیکی میکنه همراهش به اصطلاح بگویم پایواز گفته میای پرسانش میکنه
درست.
ولی تعداد اطفال است که هیچ کس بر پرسان از این نمیای همی آدم اگر کاکا ماما و اما و یا نداره باید پیدا کنه که نا کی هستن اگر این نداره حداقل می نامه دیست اطفال است که پرورشگاه سرش نام مونده ولی ناز نام خود خبر نداره که نام از چی از مسابقه تذکره
درست.
ما میگیم که نمی تذکره داشته باشه به اکتر فردی که در این وطن تولد شده از این وطن است و کنونسون حقوق اطفال همسان تمام خدمات خود دولت میگه که همسان با تمام اطفال اصطلاح همسان تطبیق و نام حق نام هم داره حق تصدیب و هویت هم داره تصدیب و هویت هم داره حق زندگی مسئول هم داره حق تعلیم و تربیت هم اطفال داره این حال طفل که در پرورشگاه زندگی میکنه اسمش معلوم است پدرش کیست مادرکلانش کیست پدرکلانش کیست کدام ولایت است کدام ولسوالی است این حقیقیست که باید دولت تلاش بکنه و پیدا بکنه و اطفالی که تذکره ندارن، سند از این ندارن،
بله
اطفال سند تذکره ندارن در مکتب مثلا شامل نمیشه،
درست.
یا اگر شامل هم شده موقت است، بله بله پیشرفت کردن،
بله ببرگزیس، بله بله. چون وقت برنامه تمام است، از زور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر.
دست از شما و از تمام
شنوندگان شما. بله شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده خداوند نگهدارتان.